بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولې اجازه د میاشتې 13مه د 1424 هجري قمري کال د شوال 28مه او د 2020 میلادي کال د جون 8مه نیټه ده. زموږ په دې یو سات خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر پر راپور د ایران د کلک غبرګون په حق لده. بیا هم د افغانستان د ترنګلتیاو په اړه او همدارس په دغه هیواد کې د امریکا او لویدیځي هیوادونو د دوګونو چلند په باب د افغانستان د چارو یو کارپو خغلی مولوی جلال آبادی سره شوی مرکه دراورو. بیا هم د ایران او ځینو نړیوالو ورځپاڼو نننۍ برخې ته یواز غلنده کتنه کوو او د خبرونې په ورپسې برخې کې هم د لمر په رڼا کې نومي لړۍ د نننۍ برخه هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وایي باید ولسته هیله ورکړو چې مشکلات د حل وړ دي. ایران په افغانستان کې د سولې له بهیره بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان په بلخ کې د جماعت په وړاندې چاودنې د 48 کسانو وینه وبهوله او امریکا د عراق د الحشتو شعبي ځواک د قومندانانو په ترور پسې ده.
اوسم پر خبرونه، د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د 14 پړاو د وو کاندیدانو ترمنځ د سیالۍ دوهمه ټلویزیونی مناظره هم دا اوس 5 بجې پیل شوه. راپور خید دغه مناظره کې د ګډون لپاره درست وو کاندیدان په خپلو څوکیو باندې ناشتي او همدارس د دغه مناظره لپاره د کاندیدانو وخت هم ټاکل شوی دی. راپور خی دغه نننۍ مناظره د سیاسي ټولنیزو کلتوري چارو بسونو ته مخصوصه ده او تر 2 ساعتونو پورې به دوام وکړي او دغه راز د هر یوې پوښتنې په باب د هر کاندید لپاره مخصوص وخت په نظر کې نیول شوی دی. د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ دریمه مناظره هم د راتلونکي شنبې په ورځې په همدغه ځای کې ترسره کیږي.
ایران پرس آژانس خبر ورکړ د ایران د ولسمشرۍ د 14 پړاو زیاتره کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې ټینګار کړی باید ولسته هیره ورکړو. یو داسې بهیر د انتخاباتو ډګر ته وارد شوی چې د خلکو زیاتره مشکلات حل کولی شي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید سید ابراهیم رئیسی په خپلو یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ډګر کې اغیر شیندونکی شتون په ځان پسې مثبتې نتیجې لري. هغه زیاته کړې په قضایه قوې کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په لارښوونو سره یې داسې اقدامات کړي چې ځینو ورباندې د اجرا کېدو باور نه درلود. همداراز یو شمېر نورو کاندیدانو هم په ټلویزیونونو او راډیوي پروګرامونو کې ویلي د هیواد مشکلات حل د ځوانانو او متخصصانو په لاس ممکن دي او باید له ځوانې پرګنې تر زیاتره حد پورې استفاده وشي.
د اټومي انرژي نړیوال اژانس د خپل حیثیت په سیاسي دریزونو نه خرابوي. ایران خبري اژانس راپور ورکړی په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي د اټومي انرژي نړیوال اژانس د عمومي منشي وروستي دریزونه له ایران سره د ملګرتیا په وړاندې د دغه ادارې د سیکرټریټ یا دارالانشا د یو وړخیز کارچار او خپل منځي ملګرتیا او تعامل په سوی د سترګو د پټولو خود نه کوي او دا د دواړو لورو ترمنځ د راتلونکو تعاملاتو لپاره په یو خند بدلیدلی شي. کاظم غریب آبادی له رسنیو سره د خبر په کولو سره چې د اژانس راپور د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ د ملګرتیا ولا مخینو سره هیڅ سمون نخري ویل دي، دغه راپور باوري هم نه دی ځکه چې د تاکي وړ سرچینو باندې مشتمل نه دی او همدارز قانې کوم کې هم نه دی ځکه چې تر لاسه شوی درست پرمختګونه او د ملګرتیا او ټول اړخونه نه منکه سوي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی د دوشنبه په ورځ په ویانا کې په خبري کانفرنس کې ادعا کړې چې له اسلام ایران سره د سیف ګارډز د موضوعګانو په حل کولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د ایران مسولانو تل ویلي چې مشارکت او ملګرتیا به وکړي او جواب ورکړي، خو دغه کار یې تر دې دمه نه دی کړی. هیله من یم دغه بهیر بدل شي.
ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی په پاکستان کې د اسلامي ایران سفیر سید محمد علي حسیني نن په خپل ټولنیز پیغام کې د پاکستان په جنوب ګهوټکی سیمه کې د دوو مسافر ریل ګاډو په ټکر کې چې دوه شپېته کسان پکې وژل شوي او څه د پاسه سل نور ټپیان شوي دي، دغه هیواد له حکومت ملت او د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي ښودلي او ورته یې تسلیت ویلي. حسیني په خپل دغه پیغام کې لیکلي په سند صوبې کې د مسافر ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې د قربانیانو په تاوان غمجن یو او دعا کوو چې د دغه پیښې ټپیان ژر تر ژره ښه او له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. وروستي راپورونه ښیي چې پرون د پاکستان د سند صوبې د دهرکی ضلع په شاوخوا کې د دوو مسافر ریل ګاډو په ټکر کې بوژنوونکي غمیزه رامنځته شوي او د راپورونو پر اساس تر دې دمه یې د قربانیانو شمیره دوه شپېته تنه او د ټپیانو شمیره هم څه د پاسه سل تنه اعلان شوی چې ویل کېږي ځینې نور هم پکې مرګي حال دي.
ایران په افغانستان کې د سولې له بهیره بشپړ ملاتړ کوي. زموږ خبریال راپور ورکړ د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان نن د افغانستان د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې د دغه هیواد وروستیو بدلونونو او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي ژان ارنو د سفر په باب د نظر تبادله کړي. طاهریان د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغانانو په واکمنۍ سره د خبرو اترو پر دوام په ټینګار سره ویلي دي د افغانستان بحران یوازې د خپل منځي او خبرو اترو لپاره ممکن دی. ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له بهیر د ملاتړونو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي د افغانستان شخړه هیڅکله هم پوځي حل لاره نه لري او جنگ جګړو ته مخه کول او تاوتریخوالی یوازې دغه هیواد د ولس مشکلات زیاتوي او بېخبنی تاسیسات هم له منځه وړي. وروستی راپور نه ښیي چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په تهران کې د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره هم لیدنه کړي دي.
زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان په بلخ ولایت کې امنیتي مسولانو ویلي په دغه ولایت کې د خواجه ابو نصر پارسا تاریخي جماعت او د پولیسو له پوستې سره نږدې د طالبانو په لاس په کاربم چاودنې کې شپاړس کسان په ټکه وژل شوي او شپږ نوي نور ټپیان شوي دي. راپور ښیي په دغه بوژنوونکي چاودنې کې چې نن غرمه ترسره شوي د جماعت ودانۍ ته ډېر تاوانونه اوښتي او ویل کېږي چې تر دې دمه د کنډوالو لاندې ځینې مړي او ټپیان پاتې شوي دي. د بلخ ولایت د فرهنګ او هنر د ادارې مسؤول زبیولله اریایي ویلي دي دغه چاودنه د خواجه ابو نصر پارسا جومات ستره دروازه نړولې ده او د دغه جومات د درست شیشې هم ماتې شوي دي.
همدار زموږ خبریال راپور راکوي د افغانستان په غزنی ولایت کې هم وسلوالو طالبانو د افغانستان د عسکرو پر پوستو ډلې بریدونه کړې دي. په دې اړه له غزنی زموږ د خبریال را لګل راپور په ګډه سره اورو.
په غزنی کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډلې بریدونه ترسره کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته په یو رالیږل شوی پیغام کې ویلي چې د غزنی ولایت د افغان ولسوالۍ د سرفراز کلا په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلې بریدونه کړي چې په عینای افغان ولسوالۍ ته سقوط ورکړی او د انتن په نوم پوسته یې نیولې. خو د غزنی ولایت د والي ویان وحیدالله جمعزاده د طالبانو دا خبره ردوي او وایي چې د طالبانو یو بریدونه په شاتم بول شوی او د نښتو په پایله کې یو شتنه طالبانو او 15 تنه افغان ځواکونو ته مرجوب لاوخته. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو له کورنو څخه ډزې کولې، ځکه افغان ځواکونو ملکیانو ته د مرجوب لید نه وختو په خاطر تکتیکي شاتک کړی.
د غزنی ولایت حبوبند ولسوالۍ سرپراست کلا پر سیمه کې وسلوالو مخالفینو د افغان امنیتي ځواکونو پر ځینو پوستو تهاجمي حملات ترسره کړي دي. له نیکه مرغه چې زموږ افغان امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ شوي دي. په ترڅ کې یو ستنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. له ډلې یې 14 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي، 8 تنه نور شدید زخمیان دي. متاسفانه چې په دغو نښتو کې زموږ 15 تنه سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وکړي ده. لړلې درې تنه په شهادت رسیدلي او 2 تنه نور ستي زخمیان دي. په دغه سیمه کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو د سپر په توګه کار اخیست. زموږ افغان امنیتي ځواکونو نسوای کولای چې په خلاص لاس سره عملیات ترسره کړي، ځکه چې ولسونو ته تلپات اوښتل. نو تکتیکي شاتک تړل شوي دي، د انتن پوستې پرې ایښې ده او راغلي دي د ابوبند ولسوالۍ مقام ته. دا چې وسلوال مخالفین دا کوي چې ګواکې دی بسته ولسوالۍ نیولې ده، دغه ټول دروغ دي، پروپاګند دي. موږ یې په کلکه سره ردوو او هیڅ ډول دغه خبرونه اساس نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشبهه وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت په ځینو سیمو ډلې بدون کړي وو چې دواړو لورو هم افغان ځواکونو او هم وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاوختي وه. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
دا خبرونه د تهران رادیو ناورېز. مش خبريال د رويټرز خبري اژانس له قول راپور راکوي، په 13:40 ساعتونو کې د افغانستان په کابو شپږ وشتو ولایتونو کې سخت نښتې شوې او افغان ځواک او وسلوالو طالبانو ته درندې مرګ ژوبلې اوښتې دي. ورستي راپورونه ښيي طالبان پرون او نن د غور او فاریاب ولایتونو، شهرک او دولت آباد ولسوالۍ او د غراز د غزنی د آب ولسوالۍ هم نیولې ده. په راپورونو کې ویل شوي دي د بلخ ولایت په خاص بلخ ولسوالۍ کې هم د پولیسو په مرکز کې په بمچاودنې کې کابو 55 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
او د عراق د صادقون پارلماني فریکشن یو مسؤول مقام عبدالامیر طیبان الدبی نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي په بغداد کې د امریکا سفارت الحشد شعبی او نور مقاومتي ډلو د قومندانانو نامې برابرې کړي، څو د دوی په اند ضرورت او یا د عملیاتو په بڼه کې تیرور او یا هم ونیسي. د عراق دغه پارلماني استازي ویلي دي امریکا د الحشد شعبی ځواک له قدرته چې په عراق کې د دوی د ویجاړونکو پلانونو په وړاندې کلک درېږي ویره لري، او د امریکا سفارت د عراق د بحرانونو او مشکلاتو او ترنګلتیاو په یوه بشپړ سرچینې بدل شوی دی. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. بخنه غواړو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر پر راپور د ایران د کلک خبرګون په اړه تبصره دراورو. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر وروستی راپور له ایران سره د ملګرتیا او په وړاندې د دغه ادارې د سیکریټریټ یا دارالانشا د یو اړخیز کړچار او د خپل منځیو ملګرتیا او تعامل په ساویې د سترګو د پټولو په معنا دی، او د دواړو لورو ترمنځ د راتلونکو تعاملاتو لپاره په یو خنډ هم بدلېدلی شي. دغه څرګندونې د اټومي انرژي نړیوال اژانس واکمنې شورا ته د اژانس د مشر لخوا په وړاندې شوي راپور باندې په ویانا کې په ډیرا نړیوالو ارګانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی د غبرګون یو برخه ده. رافائل ګروسی پرون د واکمنې شورا د ناستې د پیلېدا په لومړنۍ ورځ ادا کړي د ایران د سیف ګارډز د تفاهم لیکونو د سموالي او بشپړتیا په باب د اژانس د پښتنو په روښانه کونه کې نه پرمختګ، د ایران د اټومي پروګرام د ماهیت په سولې زوالي د ډاډ منیدا لپاره د اژانس په توانمنیو باندې اغیزې شیندي. هغه هم دراز د هغه څه په باب چې په ایران کې په ځینو ځایونو کې نه اعلان شوي اټومي فعالیتونه بللې دي یو لړ اداګانې مطرح کړي. د رافائل ګروسی بیانیه البته یو غیر واقعي او د امریکا د موخو په لړ کې ده. په ویانا کې د اژانس د واکمنې شورا له غونډې سره په یو وخت د امریکا خارجه وزیر انټونیو بلینکن هم په جامع نړیوال اټمی موافقه کې د خپل هیواد ژمنتیاو د خلاف ورزیو په نظر کې لنیولو پرته د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیشن په غونډه کې مدعی شوه. تر دې دمه مشخص نه ده چې په ایران د جامع نړیوال اټمی موافقه ته د بیرته ګرځیدا لپاره لازمه ګروهنه یا چمتوالی څخه برخمن وي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د خارجه وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دي، تر دې دمه مشخص نه ده آیا د امریکا ولسمشر او بلینکن تیار دي د ډونالډ ټرمپ او مایک پمپیو د زیاتره دباو کرغړن سیاست څنګه تکړي او د چنې وهلو لپاره د دباو د اړم په توګه له اقتصادي ترهګرۍ استفاده درولې ده او کنه. ایران جامع نړیوال اټمی موافقې ته هم هغه شان پابند دی. کافی ده چې د دوی د دغه نړیوال اټمی موافقې شپږ درشمه ماده مطالعه کړي. د جامع نړیوال اټمی موافقې د شپږ وشتمې او شپږ درشمې مادو په اساس خپلو ژمنو ته د مقابل لوري د نه پابند کېدا په بڼه کې ایران حق لري د خپلو ژمنتیاو اجرا په کلي یا جزئي توګه ودروي. د ایران د اسلامي جمهوریت ملي امنیت لوړې شورا د 2019 کال د مئی په اتمه نیټه یعنی له جامع نړیوال اټمی موافقې د امریکا له وتلو ټیک یو کال وروسته اعلان کړی ایران به د دغه نړیوال اټمی موافقې د شپږشتمې او ودرشمې مادو په اساس په نړیوال اټمی موافقې کې خپلې ژمنتیاوې ګام په ګام کمی کړي څو د دوی د حقوقو او ژمنتیاو ترمنځ انډول برابر شي. ایران همداراز د اسلامي شورا مصوبه یعنی د ایران د ملت د حقوقو د خوندي ساتلو او د بندیزونو د لغوه کېدا لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په اجرا کې د الحاقي پروتوکول د اجرا په شمول په جامع نړیوالې اټمی موافقې کې د خپلې خوخي ژمنتیاوې ودرولې. په نه حال کې ایران د اټمی انرژي نړیوال اجانس سره د موافقې په چوکاټ کې ویلې دي که د امریکا بندیزونه په درو میاشتو مودې کې په بشپړ ډول لغوه شي نو د څارونکو کیمرو په وسیله به ریکارډ شوی اټمی فعالیتونو سره اړوند اطلاعات اجانس ته ورکړي. که داسې نه وي نو اطلاعات به د تل لپاره حذف کړي. د دغه تفاهم نیټه او ټاکل شوی وخت تیرې میاشتې پای ته رسیدلی دی، خو په ویانا کې د جامع نړیوالې اټمی موافقې د ګډ کمیشن د خبرو اترو له پرمختګ سره شوی مرستو ترسره شوی مشورو ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت موافقه کړي څو د جون تر 14 نیټې پورې د کیمرو ضبط شوی ریکارډ او اطلاعات وساتي. په ویانا کې د ایران سفیر مرکچی لورو ته سپارښتنه کړې څو له دغه فرصته چې د ایران د ښه نیت په اساس برابر شوی په عملی بڼه کې د ایران لخوا په تاییدیدا سره د بندیزونو د بشپړ لغوه کولو اقدام وکړي. رافائل گروسی نوی راپور البته په ویانا کې د جامع نړیوالې اټمی موافقې په باب له خبرو اترو سره په یو وخت د دغه لارې په پوټا او پر ایران د دباو د زیاتولو لپاره دی. هم هغه ډول چې کاظم غریب آبادی اشاره ورته کړې ده د اجانس پر راپور هیڅ باور نشته ځکه چې د تکیې وړ سرچینو باندې مشتمل نه دی او همدارس قانع کوونکی هم نه ښکاري ځکه چې د ترلاسه شویو پرمختګونو او د ملګرتیا درست اړخونه نه منع کې سکوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زمونږ د ورنګو سم بیا سیمه ته ګرځو. په افغانستان کې د جنگي حملو زیاتیدا او د غراز په دغه هیواد کې د دوګونو د امریکا او اروپایي هیوادونو د دوګونو کړ چار په باب زمونږ ملګری د افغانستان د چارو یو لایو کارپو او تکړه شناندی مولوی جلال آبادی سره یو مرکه کړی چې په دې شیبو کې د اوریدو بل نه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مولوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په ځلونو د نړیوالو رسنیو له لورې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د امدی وجلو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په وروستیو کې په اوروزګان کې د استرالیا ځواکونو له لورې د افغان بېګنا وګړو د وجلو په اړه د دې هېواد د رسنیو لخوا بوږوونکي راپورونه خپاره شول. راپور کې ویل شوي چې استرالیا ځواکونو د افغان ملکیانو په وجلو کې به له یو بل سره سیالۍ کولې. د راپورونو له مخې په استرالیا کې د هغه پوځي محکمه پیل شوې چې په اوروزګان کې بېګنا ملکي وګړي وژلي وو. تاسو ته معلومه ده مولوی صاحب، تر دې مخکې هم رابط بیل زغه امریکایي عسکر چې په کندهار ولایت کې شپارس ملکي وګړي من جمله وو ماشومان یې وژلي وو او وروسته ور اچولي وو تر یوې مدې وروسته د ټرمپ له لورې له بند څخه خوشې شو. اوس دغه استرالیایي عسکر چې په اوروزګان کې بېګنا خلک وژلي دي د دغه استرالیایي عسکر محاکمه روانه ده. خو مولوی صاحب ستاسو په نظر آیا استرالیا به واقعا خپل جنایتکار سربازان په عادلانه توګه محاکمه کړي که دا صرف یو نمایشي حرکت دی؟ تاسو په ټول کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي جنایتونو سره د لویدیځو هیوادونو دوه ګونې چلند ته په کومه سترګه ګورئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين جاهدوا فينا لينهم سبلنا وان الله مع المحسنين فلقد العظيم. محترم الاسلام عظيم قانون کے آغا اللہ رب العزت علی گلے شری کتاب قران عظیم شان بالکل عالم انسانیت دپارا نولی نظام اور قانون علی گلے دی آخری کی حکم دا قاتل لپارا سزا مقرر شوی دی، دا زانی لپارا سزا مقرر شوی دی، دا سارق لپارا سزا مقرر شوی دی، نو آغا تمام کو صحیح قانون کی دا آغی لپارا سزا ورکول لازمی او ضروری دی، او همدارنگی دا ملل المتحد پا چوکات کی، دا ملل المتحد پا چوکات کی چا آغی هم چلے دا آغا دا قاتل لپارا کم سزا مقرر کرے دی، نو که آغا ادام دے آغی دے پارا عمر قید دے یا آغی دے پارا نو سبرا مقرر شوئے نو آغا ہم دے ملل متحد پر چوکا کی آغا ہم جدے کارا اظہر ملل شمس دے او پاس سے جدا خبرا انہوں سبا ملل متحد ہم جدے رسول ہے ماجر روپے حصہ رہے نو اس کو معلوم دے گی ادھا اس سبیائی فوجنا افغانستان کی کم وحشت کرے دے اور بے گناہ مسلمانانی وزیرے دے بے گناہ انسانانی وزیرے دے تو بالکل من دے خلق و محاکمہ گوارو اپنی محاکمہ گوارو کہ چور و دفار دا دے عبرت سراشی اور بلدہ با ہم دنیا والا و تمادو کی ملل متحد دے یا بے طرف ادارہ دے اور دے پہ دے سرزیات کم فرق قانون دے دا آغی دے پار دے کم وزیر شرے قانون دے پہ آغی دے پار ہم تحسان بوجل کی اور بغیر اخلاقی توسنا او مملکت کی جدی چې هغه تر غلې د بلد متحد چوکات لاندې د ناټو چوکات لاندې د حکومت لپاره او چې په هغه کې چې ګناه انسانان وځي ظلمونه کې وحشیانه عمل کې بالکل منګ دې خبرې غوښتل کیږي چې دغه قاتلانو ته د بلد متحد چوکات کې او د قران دی مشان په خدایي قانون چې قران دی مشان د ټول عالم انسانیت لپاره الله جل شانه او دی نظام دوی دی قانون راغلی دی دوی ظالمانو دی قاتلان دا سزا ورکړی شي. پاتې شابه خبره چې کوم د افغانستان نه دی کوم بیرونی افواج دی د دې وطن دا د ټول آسیا لپاره بلکې یوازې د افغانستان لپاره نه د ټول آسیا لپاره کاغه جنوبی آسیا دی کاغه وسطی آسیا آسیا دی که خلیج دی د ټولو ممالک لپاره یو ډېر لوی د مبارکۍ او د ډېر لوی خیر خبره دی. نو په دې هم دې تاسو ته مبارکي وایم کوم دی هوار ته مبارکي وایم چې الله رب العزت په مسلمانانو باندې رحم وکړو چې دغه ظالمان د دا پاکو قدمونو نه زموږ مملکت او زموږ دا علاقه بلکې دا ټول آسیا د دې نه پاکو قدمونو نه الله پاک پاک کړه او پاتې شو انساني همدردي کوم سره څه کوي د دې نه بغیر هم کولی شي کاغه ایران کوي کاغه پاکستان کوي کاغه هندوستان کوي کاغه چې دی نور ممالک کوي نو موږ ورته دې خلاص پایو او موږ دې داغینه مشکور یو او دا دې چې ان شاء الله تعالی را روان کال په افغانستان کې موږ امن او د سولې کار دی او خپل طالبان ونه باندې دا کومه چرا شي یو بل څه چې د خو او ته د محبت لاس ور کوي زموږ تاسو کامیابی زموږ تاسو عزت زموږ تاسو د دنیا په نشه کې پاتې کېدل دا په اتحاد کې دی دا په وحدت کې دی دا د خدایي قانون ته دې په غاړه کې دلو کې دی زما په دغه متخاصم او دغه باندې دا غږ دی چې د خدای لپاره راشي یو بل څه د پت او د محبت لاس ور کوي الله به کامیاب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډیر مننه.
روت سپانو ته کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې عزیزانو د خبرونه په دې شپو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم په دغه پروګرام کې اول د تهران او بیا به د نورو بهرني او روسپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمن اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو. د یمن پوځي سرچینو وویل د سعود عربستان تیریګر اطلاع په تیرو 4 ساعتونو کې په حدیده ولایت کې نهاویا ځله د اوربند خلاف ورزیانې کړي دي. د عراق د استخباراتو یو لوړ دوه افسر د بغداد په ختیځ کې د ناپیژاندو ترهګرو په لاس ووژل شو. د سهونیز د اپارتایډ رژیم د توغندیو مغز متفکر او د فضایي درې پخوانی مشر اوی هار ایون پاکا خار کې د فلسطین د مقامه ډلو په توغندوي حمله کې له ژوبلېداد څلورو نه وروسته پرون هلاک شو. د امریکا په اقتصادي استخباراتي او پوځي بیخ بنیانو باندې له غشیندونکو او پرله پسې انټرنیټي حملو سره په یو وخت د هیواد د انرژي وزیر خبرداری ورکړ چې د ټولې امریکا د انرژي او د برېښنا چنن هم له پراخو انټرنیټي حملو سره مخ دی. په کانادا کې د کتلوکانو د شپې او ورځې د ښوونځیو د قربانیانو خپلوان او ځایي مشران د 215 ځایي ماشومانو د ډله ییز قبر د کشفیدا د غمیزې په هکله د نړۍ د کتلوکانو د مشر پاپ منفعلانه غبرګون غوسه څرګنده کړه. د نړۍ د کتلوکانو مشر پاپ چمتو نه شو چې دغه بوګنونکي جنایت وغندي. د افریقا په لویدیځ کې د داعش څانګې په 14 کې په نایجیریا کې د بوکو حرام د ترهګرې ډلې د مشر ابوبکر شیکاو د وژل کېدا خبر ورکړ. د افغانستان طالبانو ډلې په 13 ورځو کې په نورستان، پریاب، غور او روزګان ولایتونو کې 4 ولسوالۍ نیولې دي. روسیې د پرانیستي اسمانونو تړون ته په بیرته ستنېدا کې د امریکا د نوي حکومت ځنډ کولو ته غبرګون وښوده او په رسمي ډول دغه تړون څخه ووتله. د لبنان د حزب الله د مرکزي شورا غړي حسن بغدادي د صهیونیست رژیم مشرانو ته خبرداری ورکړ د هر ډول غلطو محاسباتو په بڼه کې به د ځان لپاره د جهنم دروازې خلاصې کړي. د روسیې او د امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي له دوام سره په یو وخت رسنیو د 300 هیوادونو 40 جنګي بیړیو او د 4000 پوځیانو په ګډون سره په بلټیک سمندر کې د ناټو تړون د یوې تر ټولو سترې پوځي مانورې د ترسره کېدا خبر ورکړ. اروپا ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د سفر په درشل کې د خبره شوي نظر سنجیو نتیجې د دې ښودنه کوي چې د واشنگټن لخوا د کورونا ویروس کمزورې مدیریت په اروپایي هیوادونو کې تر ډیره حده د واشنگټن اعتبار کمزورې کړی دی. د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری پرون د حکومت د جوړولو لپاره سعد حریری ته چې د کابینې د جوړولو دنده ورته سپارل شوې ده یوه اونۍ مهلت ورکړ. خبرو سرچینو زیاته کړې ده د لبنان حزب الله غورځنګ له سعد حریری او د ملي آزاد بهیر له مشر جبران باسیل سره تماسونه نیولې دي.
عزیزان، اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه وګورو. اطلاعات ورځپاڼه لیکي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل امریکا په خپل قدرت باندې په تکیه کولو سره داسې تصور کوي هغه مشکلات به چې په خپله یې رامنځته کړي دي ختم کړي، خو داسې نه ده او واشنگټن په هغه لاره روان شوی چې پخوانی شوروي اتحاد یې دړې وړې کړ. د یمن د انصار الله غورزنګ مشر عبدالمالک الحوسی د مستکبرانو په مقابل کې د فریاد د کلیز په مناسبت ویل د مظلومو ملتونو د ملاتړ کولو په خاطر د ایران د شرافتمندانه دریز مننه کوو. د لبنان د حزب الله د مرکزی شورا غړی حسن بغدادي ویل د صهیونیست رژیم مشران به د هر ډول غلطو محاسباتو په بڼه کې په خپلو سترګو جهنم وویني. د اټومي انرژي د نړیواله اژانس مشر رافائل ګروسي ویل ایران د اټومي اژانس زینو پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. د اسرائیلو د توغندیو او د فضایي پروګرام متفکر مغز اوی هار ایوان د فلسطین د غزې ترنګ په جنگ کې د ژوبلې د لقبله مړ شو. په غزې ترنګ کې د حماس د سیاسي دفتر مشر یحیی السنوار ټینګار وکړ د فلسطین مقاومت د غزې ترنګ په اورستي جنگ کې یوازې خپل 50% توان وکاروه او کچیر له صهیونیست رژیم سره دوباره جنگ وشي د منځنی ختیځ جوړښت به بدل شي. خبری سرچینو د عراق د کازمین په سپیڅلي خار کې په باب المراد محله کې زمزم رستوران ته نږدې د یوې بم چاودنې خبر ورکړ. په جرمنی کې استخباراتي راپورونه وایي د لبنان د حزب الله مقاومت غورزنګ پر ضد د برلین له اقداماتو سره سره په جرمنی کې د دغه غورزنګ ولسی ملاتړونه مخ په زیاتېدا دي. د امریکا په اوکلند کې د فلسطین د ملاتړي کسانو د اسرایلو له کشتۍ څخه د سامانونو د کوزیدا مخه ونیوله. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار ډاکټر علي اکبر ولایتي بریالی یمن او د الهي وعده د تحقق په نوم انټرنیټي غونډې کې چې د اسلامي ویښتیا د نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوه ویل د یمن مقاومت کوونکي ملت او مشرانو ټول مشکلات وزغمل او دښمن ته چې په وسلو سنبال دی تسلیم نشول او د قدرت انډولې د سرلوړي یمن په ګټه بدل کړ.
پګوردونکو اوس یو شمېر نړیوالې ورځپاڼې درته وړاندې کوو. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو روان بهیر به هم د یو شمېر نړیوالو رسنیو پام ځان ته اړولې دی. نیویارک ټایم ورځپاڼه لیکي د امریکا جاسوسي اداره سیاحي په افغانستان کې د نوي چلند خپلولو کوشش کوي. ورځپاڼې په پیل کې ویلي دي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو سیاحي اداره چې د استخباراتي معلوماتو راټولولو افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په شمول د ځینو کارونو د ترسره کولو د نوي راودو د لارو چارو په خپلولو پرسې ګرځي. دغه ورځپاڼه لیکي د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سیاحي د دې ډول انتخابونو په غوروي کې تر سخت فشار لاندې ده. نیویارک ټایم ورځپاڼه لیکي چې د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې سیاحي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شل کلن شتون په برخه کې مهم رول پر غاړه درلود.
عزیزانو د هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر قومندان سکاټ میلر تمرکز کړی او لیکي نوموړي کلونه د افغانستان جګړه کې تیر کړي او اوس له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت لري. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر او نورو پوځي قومندانانو د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتي وو چې 3000 امریکایي عسکر افغانستان کې وساتي څو د تروریستي ډلو له ګواښ سره مبارزه وکړي. لیکنه وړاندې وایي چې لوړپوړو امریکایي پوځیان ورته غوښتنه د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن څخه هم کړې وه، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د ټرمپ او بایدن ادارو له دې ټکي سره مخالفت وکړ او ژمنه یې وکړه چې افغانستان کې به د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي.
عزتمن اردوونکو رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
Thank you.
دلمر په حضور کې.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د لمر په حضور کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پاګوردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لارهلا ده د هغوی د ځایناستي په توګه د آیت الله العظمه سید علی خامنهای له غوره کېدا څخه 22 کلونه تیریږي. معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنهای دروخه د امام د یاد په لمنځنه سره ویاړ کوي چې د امام د رهبر لار او طریقې خپل کړی ده، او معظم رهبر دوه درشمې کلیزې په موقع خپل وینا داسې شروع کوي. د غبرګولي او بل 14 نیټه را ورسېده او د هیواد عمومي پزا د هغه عظیم شخصیت، هغه ستر انسان، هغه بېبدیله رهبر، د هغه نیک او مهربان شخصیت، هغه پولادي رده لرونکي، هغه لا محکمتیا ډکس، د هغه ژور او روښانه ایمان لرونکي، او هغه کلمن او دورندي حکیم له یاد او خاطرې ډکه شوه. زمونږ ملت او زمونږ هیواد نن او تر لیرې لیرې راتلونکو وختونو پورې دغه قدرمن یاد او خاطرې نگهبانۍ ته ضرورت لري.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای اسلامي جمهوریت، یعنی د اسلام پر اساس او له اسلامي تعلیماتو څخه رابرسېره شوې ولسواکۍ باندې په تکیه سره یو حکومت تشکیل د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یو تر ټولو مهم نوښت وبلله. یو داسې نظام چې هیچ چای په ثبات او تلپاتې والی باور نه درلوده، او وخت په وخت به یو ګوند یا یوې ډلې او یا هم ځینو شخصیتونو د دړې وړې کېدو زیری ورکاوه. د ارواښاد امام په وخت کې د هغوی ټینګوالی او پرېکندوالی او په جنګ کې پرله پسې کامیابیو دغه آوازې شنډې کړې، خو د امام په رحلت سره یې بیا اوج پیدا کړ، تر دې چې په دې وروستیو کې د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي جان بلټون په پریکنده توګه وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به خپل څلوېښت کلنۍ ونه ویني.
خواګوردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د دغه زیاترو شنندو نظر له هغو انقلابونو څخه په رامنځته شویو نظامونو انقلابونو باندې و چې په دنیا کې رامنځته شوي وو، او ډیر ځله غلي شول او له منځه لاړل، لکه د فرانسې ستر انقلاب چې د هغه له راتلو نه تقریبا 15 کاله وروسته له یو استبدادي سلطنت سره مخ شو او له منځه لاړه. داسې انقلابونه چې شروع یې له شوکه ډکه وه، خاتمه یې زهرجنه وه. حتی د ایران په داخل کې دوه غورځنګونه، یعنی د مشروطیت غورځنګ او ملي غورځنګ، هم د یو ډیکټاټور رضا خان په اقتدار کې راتلو او د محمد رضا پهلوي له پیچلي او ژورې کودتا له استبداد نه پس ماتې وخوړله. آیت الله العظمه سید علی خامنهای د دې په اړه چې ولې اسلامي جمهوریت د غټولو دښمنیو باوجود د نورو نظامونو انقلابونو له برخلیک سره مخامخ نه شو، وپرمیل د دغه نظام او د دغه نظام د پاتې کېده شندر او لویاړه ډک راز همدغه دوه ټکي دي، یعنی جمهوري او اسلامي. په خپلو کې سره د دغو دوو ټکو ملتیا او هڅه چې له دغو دوو ټکو څخه تشکیل شول هم په کار دی پیدا را پاتې شي، هم جمهوري او هم اسلامي. خلق او اسلام، جمهوری یعنی خلق او اسلامی هم یعنی سلام چشوا دینی ولسوکه.
معظم لارخود د الواخات امام ستر کار ته په اشاره سره یادونه وکړه چې د اسلامي جمهوریت نظریه له ډیرو سختو مخالفینو سره مخامخ و. دا چې د هیواد نظام او د ژوند نظام په کار دی له اسلامي احکامو او اصولو سره وچلولی شي د غیر مذهبي سکولارانو لپاره د منلو نه و. هغوی د دین لپاره د څه شان قایل نه وو چې وغواړي اجتماعي مسایلو ته داخل شي او د هیواد سیاست، د هیواد اجتماعي نظام او د هیواد مدیریت په غاړه واخلي. ځینو هم دین د ټولنې لپاره افیوم بلل او ویل به یې چې دین د ټولنې لپاره مضر دی. یوه هغه ډله چې په دین اعتقاد درلوده او له دین څخه یې د دفاع کولو له دریزه ویل چې په کار دی دین سیاست ته داخل نشي. دغه کسان په حقیقت کې مذهبي سکولاران دي چې د اسلام د حاکمیت مخالف وو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنهای د اسلامي جمهوریت د ولسواکۍ مخالفان هم دوه ډلې وبلل او څرګنده کړله دغه مخالفینو څخه ځینې سیکولر لیبرالان دي چې وایي ډیموکراسي او ولسواکۍ په کار دی. لیبرالان او ټیکنوکراټران رامنځته کړي او دا مسله له دین سره هیڅ تعلق نه لري. د دینی ولسواکۍ د مخالفینو دوهمه ډله په دین اعتقاد لري خو وایي په دینی واکمنۍ کې خلک هیڅ رول نه لري او دین په کار دا په خلکو باندې لتاکي او د هغوی له رول نه بغیر حکومت تشکیل کړي چې د دغه نظر پرتی شکل په دې وروستیو کلونو کې د داعش ډلې په بڼه نیولو کې ظاهر شو. خوارواهاد امام حضرت خمینی رحمت الله علیه په خدای باندې په توکل باندې په خلکو باندې په باور او په هغه ژور معرفت باندې په استناد سره چې له دین څخه یې لره ټینګ ودرېده او دغه نظریه یې مخ په وړاندې بوتله او دغه ستر نوښته یې د ټولنې په چاپیریال کې تحقق ورکړ.
د اسلامي انقلاب معظم لارخود د خلکو د شتون پر اساس د دین حاکمیت له دین څخه یو عالمانه استنباط وبلله او وی فرمایل د دین حاکمیت قرآن مجید پر روښانه توګه بیان کړی دی. واقعا که یو کس ترې انکار وکړي نو دا خودنه کوي چې په قرآن مجید کې صحیح تدبر او فکر نه دی کړی. له بل خوا قرآن مجید اعلان کوي چې په سوره نساء په یو مبارک آیت کې فرمایي ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، یعنی پیغمبران مو ولې جل د دې لپاره چې خلک ترې اطاعت وکړي. نوشه په څه چیزې اطاعت وکړي؟ د پیغمبرانو علیهم السلام د اطاعت موضوع کوم څیزونه دي؟ د قرآن مجید په سلګونو آیتونو دغه موضوع بیانوي. مثلا د جهاد آیتونه، د عدل او انصاف له قایمولو سره اړوند آیتونه، له حدونو او سزاګانو سره اړوند آیتونه، له معاملاتو او معاهدو سره اړوند آیتونه، له نړیوالو تړونونو سره اړوند آیتونه، لکه د سورې توبه د 12 آیت یوه برخه چې فرمایي وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، د آیت تر آخره پوری، یعنی حکومت دغه آیتونه خودنه کوي چې په کار دی په دغو مواردو کې د خدای د ګران رسول اطاعت وشي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود یادونه وکړه چې د همدغو آیتونو پر اساس کله چې د خدای ګران رسول مدینې ته داخل شو نو اسلامي حکومت یې تشکیل کړ او حاکمیت یې رامنځته کړ. د هغه حضرت له رحلت نه وروسته هم د هغو اختلافاتو سره سره چې د جانشینۍ په اړه وو خو هیچا په دې کې شک نه درلوده چې هر حکومت چې تشکیلیږي باید د دین پر اساس او د قرآن مجید په بنیاد وي. معظم لارخود د اسلام د حاکمیت د موضوع له بیانولو وروسته د جمهوریت او ولسواکۍ په موضوع شروع وکړه او له دوه نظره یې بیان کړه. لومړی له دینی او اعتقادي نظره او ذمهواری او حق په چوکاټ کې، او بله دا چې له خلکو نه بغیر د دین د حاکمیت عملي کېدل امکان نه لري. معظم لارخود د قران مجید د آیتونو او روایتونو په استناد سره یادونه وکړه چې د ټولنې ټول وګړي د ټولنې د برابرولو په اړه دند لري، لکه څنګه چې قران مجید فرمایي کلکم را و کلکم مسئول. په روایتونو کې هم د پروردگار له ډیرو ضروري حقوقو څخه دا دي چې ټول باید ملګرتیا وکړي او په ټولنه کې حق قائم شي. له بل خوا په دینی ټولنه کې خلک دنده لري چې امر بالمعروف وکړي، چې یو تر ټولو معروف د حق او عدل حکومت رامنځته کولو ته بلنه ده. معظم رهبر فرمایل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام په شقشقیه نومې خطبه کې د حکومت د قبلولو یو دلیل دا وبله او وفرمایل پاک خدای دا ژمنه له عالمانو څخه اخیستې ده چې اوس د علماو په باره کې عرض کوم چې اجتماعي درز او اجتماعي فاصلو ته دې غاړه کې نږدي او داسې اجتماعي فاصلې ته قبول نکړي چې یو دی له ډیرې مړېدو څخه مړ شي او بل دی له ډیرې لوږې څخه مړ شي.
خوګوردونکو حضرت آیات الله العظما سید علی خامنئی د پښتونبانه ملتړی اولسی اډانې په اړه تاکید وکړ چې حکومتونه بل اولسی اډانې نه بغیر زور او ظلم ته لمخه کول نه بغیر څه چاره ونه لري. اولادی عمله چې په اسلامی حکومت کې ظلم جایز نه دی، د اسلامی حکومت عملی کېدل او د هغه دوام یوازې له اولسی اډانې سره امکان لري. د مشرتابه ستر مقام دینی ولسوکه یو خالص او سوچا دینی منصوبه وبلله او زیاته کړه که درمان امام دغه نوې دینی تفکر عملی کړ، دغه نوې او مترقی مکتب له اسلامه دغه ښکلی او حیرانوونکی مطلب اخیستنه چې په دغه روښانه فکر او ژور معرفت یې تاکیه لرله وړاندې کړ او په دغه مضبوط او منطقي پلان سره یې وکړی شول چې د ایران ولس چې پیړۍ پیړۍ له ظلم سره بلد و د ډګر میاسته راولي او د هیواد د اختیار خوندان کړي او داسې کار وکړي چې د ایران ولس په ځان باور وکړي. حضرت آیات الله العظما سید علی خامنئی یې داونه وکړه چې امام خمینی د هیواد د مشکلاتو هواری په دې کې بله چې په کار د مونږ د اسلام خیال وساتو او خلک په ډګر کې شتون ولري. هغه اسلام چې امام خمینی پرې باور لره د استکبار مخالف، د فساد مخالف، د پردیو د سلطې مخالف او د هیواد په کورنیو چارو کې د پردیو قوتونو د مداخلت مخالف دی او زیاته کړه اسلام هغه اسلام دی چې له فساد سره مبارزه وکړي، اسلامی حکومت هغه حکومت دی چې له فساد سره مبارزه وکړي، د تهاجر مخالفي یعنی د پخوانیو شاته پاتې والو افکارو مخالفي، د دغه ډول افکارو د ژوند میدان ته داخلول له نوي اسلامي فکر او د قدرمن امام له فکر څخه لري کېدل دي. اسلام د اشرفي پلنې خلاف دی، اسلام د محرومانو طرفدار دی. امام یو چرواکي ته پیولي کې د قدرمن امام د عمر له وروستیو وختونو سره تعلق لري، یعنی د هغوی له رحلت نه څو میاشتې مخکې داسې لیکي: تاسو ته پکار دی دا خودنه وکړی چې زموږ خلکو د ظلم، بې انصافۍ، تهاجر او وروسته پاتې والي پر خلاف پاڅون وکړ. د سلطنتي اسلام، د سرمایداري اسلام، د ګډوډ اسلام او په یو خبره امریکایي اسلام ځای د سوچا محمدي اسلام می فکر ته ورکړ.
آیت الله عظما سید علی خامنئی د خپل وینا په یو بل برخه کې په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبره وکړه او وی فرمایل امام انتخابات یو دینی فریضه بلله او په خپل وصیت نامه کې وایي په مشارکت کې کوتاهی حتی تر راتلونکو نسلونو پورې پایلې لري چې الهي پوښتنه لازمي کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې باندې په خوښۍ سره چې د خدای پاک په فضل سره نن هم د دینی ولسواکۍ او عطیه او د اسلامي جمهوری نظام عزت او اقتدار ساتل شوی دی. لخلق وغوختل چې په خپل لزوج ډک ګډون سره د انتخاباتو چاپریال لا زیات ګرم کړي او پاملرنه وکړي چې په چټي بهانو او پلمو سره په انتخاباتو کې نه ګډون د دښمنانو په غوښتنې عمل کول دي او که دوو ارکانو څخه یعنی ولسواکۍ او دینواکۍ څخه هر یو کمزورې شي نو اسلام او ایران به گذار او څپېړه وخوري. دوی تاکید وکړ که په مدیریتونو کې ګډوډي ناکارنده توب او کمزوري شتون لري نو باید په صحیح او ښه انتخاب سره او د ولسي او اسلامي مدیریت په اقتدار کې راوستلو سره تلافي کړی شي نه په انتخاباتو کې په نه ګډون سره. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دوام کې انتخاباتي نوماندو ته د څو ټکو یادونه وکړه او له کاندیدانو یې وغوښتل چې له خلک سره دې رښتینی واوسي او داسې شعارونه دې ور نه کړي چې ورباندې خپله اعتقاد نه لري. له کاندیدانو څخه د معظم لارښود یوه بله توقع دا وه چې د کامیابۍ په صورت کې دې ځانونه په اجتماعي انصاف د فقیر او غنی د فاصلې په کمولو له فساد سره بې له څه ملاحظې مبارزې د کورني تولید په مضبوطولو له قاچاق او بې خرته وارداتو سره په مبارزې او د کورني تولید د خنډونو په لیرې کولو کې ژمن وبولي.
د تهران ډیرو عزتمن رودونکو زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.